سلامونه وخت د غرمې 12 بجې سپې د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې موزا عبد الحی کاکړ هر کلی کوم تازه ریپورتونه وايي په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې وی 14 درې کسان وژلي او شپږشان نور ټپیان کړي دي د پاکستان ځینو مذهبي مشرانو نن د پولیو مهم د چلونکو د وژنو پر ضد احتجاج کړی کوي مرکزی حکومت د قبایلی سیمو له بجټ اخیستل سوي 4 ارب روپیو د بیرته ورکولو فیصله کړې د قبایلی سیمو استادانو د خپلو غوښتنو په کې مظاهره کړې د طالبان په برید کې ټپي سوي ملالی یوسفزی د سوات له چارواکو د سیدو کالج د دې په نوم نه کولو خواست کړی دی یو شمېر نور رپورټونه هم لرو خو پایل خبرونه کوو ویونکی بوریوال کاکړ
د مهم خبرونو سره ټکی تازه رپورټونه وایي چې په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې یو 14 درې کسان وژلي او شپږ ټپیان کړي دي د پاکستان ځینو نفوذ لرونکو مذهبي مشرانو نن په ټول ملک کې د پولیو د کارکونکو د وژنې پر ضد احتجاج غوښتنه کړې ده او د بلوچستان په مچ سیمه کې نامعلوم وسلوالو درې تنه وژلي او دوه له ځان سره تښتولي دي اوس بشپړ خبرونه تازه رپورټونه وایي چې په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې یو 14 درې کسان وژلي او شپږ ټپیان کړي دي ځای چارواکو مشال ریډیو ته ویلي 14 نن سهار شاوخوا 11 بجې د وانه د رستم بازار سبزی منډي کې سوي ده خو د 14 د سرنګوالي پاړه لاڅنی دي ویل سوي د چارواکو په خبره درې کسان وژل سوي او شپږ زخمیان دي البته دا نه معلومه چې په وژل سوو کې څوک مهم کس سته او کنه د پاکستان ځینو نفوذ لرونکو مذهبي مشرانو نن په ټول ملک کې د هغو کسانو د وژنې پر ضد د احتجاج غوښتنه کړې ده چې د ګزار ناروغي د لمنځوړلو لپاره کار کوي د پاکستان د علما کونسل مشر طاهر اشرفي ویلي د دوی له سازمان سره تړلې شاوخوا 24,000 جماعتونه بنن د جمعې په لمانځه کې د ګزار ناروغي پر ضد د کارکونکو د وژنو پر خلاف ویناوي وکړي
تباب بڑے جو اسلامی ادارے ہیں
دی وای د پاکستان ټولو لویو اسلامی ادارو د پولیو په حق فتوا ورکړی دا نو اوس چې څوک د پولیو د څاڅکو پر ضد خبري کوي هغوی په خپل یو داسې کار کوي چې غیر اسلامي دی په روان اونۍ کې په پاکستان کې د ګزړ ناروغي د لمنځوړلو لپاره نه کارکونکو وجل سوي دي چې زیاتره ځواني شزي دي دا پیښه د دې سبب سوې چې چارواکو د دې ملک په ځینو برخو کې د دې ناروغي پر ضد د څاڅکو ورکول کمپاین درولې دي اسلامي سغدري زوای د دې کمپاین هدف امریکا ته جاسوسي کول دي او ځینې د پولیو پر ضد څاڅکي زیانمن زیان رسوونکي بولي د بلوچستان په مچ سیمه کې نامعلوم وسلوالو درې تنه وژلي او دوه له ځان سره تښتولې دي د مشال رادیو خبريال وای چې دا پیښه 13 شپه د 11 نیمه بجو په شاوخوا کې د بلوچستان په صوبې په بلوچستان سیمه مچ کې رامنځته شوې ده د هغه په وینا وسلوالو لکوټي صادق آباد تروان بس درولې مسافر اور څخه کښته کړي او بیا د هغوی لښنخت کډونو کتل ورسته د پنجاب صوبې 15 کسان بیل کړي دي وسلوال او لومړی د هغو د تشتولو هڅه کړې ده خو د هغوی د مزاحمت په نتیجه کې درې کسان وژلي او پاتې دوی له ځان سره تشتولې دي په وژل سو درو کسانو کې د جمشید کرل په نامه یو خبريال هم شامل دی چې تر اوسه د دې پیښې پړه پر غاړه نه اخیسته د خبر ایجنسی د پولیټیکل انظامی چارواکي وایي چې نن سهار د جمرود په وزیرډن سیمه کې نامعلوم وسلوالو په افغانستان کې د نیټو لپاره پر سامان وړونکو ټینکرو ډز کړی دي چې په نتیجه کې درې ډرایوران جوبل سوي دي چارواکي وایي چې خاصدار ځواک د سیمه په خپل ولکه کې اخیستی ده او د لټون عملیات پیل کړی دي په پاکستان کې وخت نا وخت پر غو ټینکرو بریدونه کوي چې په افغانستان کې د میشت نړیوال ځواکونو لپاره تیل او نور سامان وړي که څه هم د نننۍ پیښې د پړې په اړه څه نه دي ویل سوي خو د داسې پیښو مسولیت زیاتره وخت وسلوال طالبان پر غاړه اخی د امن لپاره کارکونکي ملالی یوسفزی ویلي دي چې چارواکي دی پسواد کې هغه کالج برته په خپل نام کړی چې د دې په نوم نومول سوی ملالی یوسفزی دا غوښتنه د پنځشنبه په ورځ د سواد له چارواکو کړې ده د سواد ځلې رابطه افسر کامران رحمان په دې اړه مشال ریډیو ته ویل
ورځ باندې چې کوم ولسم دسمبر وو مخامي کې ملاله یوسفزی را سره خبرې شوې وې هغې دا وینا وه چې چونکې هلته کې د جینکو خدشات د سیکورټي حوالې سره که دا نوم واپس بدل شي نو په هغې باندې به خوشحاله
کمران رحمان زیاته کړه چې د ملالی یوسفزی د غشتنې له چارواکو سره شریکه کړې ده او هغوی پرې فکر کوي. د یادونې وړ ده چې د سواد سیدو شریف کالج له هغه وروسته د ملالی یوسفزی په نامه ونومول سو چې د اکتوبر په میاشت کې وسله والو نوموړی په ډزو وویشته او ټپي یې کړه. د افغانستان په نیمروز ولایت کې د ماین په چاودنه کې اووه تنه وژل سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. د رپورټونو له مخې دا ماین د پنج شنبې په ماښام د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې د پولیسو پر یو موټر ور وچاودې. د نیمروز والی محمد سرور سبات په دې اړه مشال رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې پنځه واړه ټپیان د پولیسو وګړي وو. د دې چاودنې په چا پرغړنه ده اخیستې. د عراق ولسمشر جلال طالبانی له هغه وروسته د علاج لپاره جرمني ته رسیدلی دی چې د زړه دوره ورباندې راغلی و. رپورټونه وایي چې نه اویا کلن جلال طالبانی د برلین ښار په یو روغتون کې تر درملنه لاندې دی. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری د ډاکټرانو له خولې و ای پی خبري اجانس ویلي دي چې د ولسمشر جلال طالبانی د زړه دوره ډیره جدي وه. د هوشیار زیباری په وینا نوموړی اوس درد محسوسوي کوم چې د شکېدو نښه ده. د ولسمشر جلال طالبانی ویاند ویلي چې اوس هغه داسې سوی دی چې د اشارو په وسیله خبرې کوي. جلال طالبانی د کوردان یو تجربه کار مشر دی او په 2015 کال کې د عراق د لومړي داسې ولسمشر په توګه وټاکل شو چې عرب نه دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له بوریوال کاکړه واوریدل. په روانه غړي کې به مو له دې رپورټونو څخه او د خبرونو خبر کو. تازه رپورټونه وايي په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې وی چاودنې درې کسان وژلي او شپږ ټپیان کړي دي. د پاکستان ځینو مذهبي مشرانو نن په شاوخوا څلېرویشت زره جوماتونو کې د پولیو مهم د چلونکو د وژنو پر ضد د احتجاج اعلان کړی. خو ماشومان څه وایي؟
د پولیو په ټیمونو حمله په انسانیت حمله ده. که دا ټیمونه بند شي نو زموږ آینده به برباد شي. ټول به شلي سکولونه ورانه تباه کړه. اوسې پولیو پسې راخستی.
د طالبانو په برید کې ټپي شوی ملالی یوسفزی د سوات له چارواکو د سیدو شریف کالج د دې په نوم د نه کولو خواست کړی دی.
ملالی یوسفزی را سره خبرې شوې وې. هغه دا معنا و چې هلته کې د جنکو خدشات د سکیورټي والي سره قانون واپس بدل شي نو په هغې باندې به خوشحاله.
د بشری حقوقو د څار نړیوال تنظیم چې به د نړۍ کوم یو څلوېشت لیکوالانو ته د بیان د ازادي په لړ کې نامونه ورکوي. په هغو کې د سوات یو لیکوال زبیر توروالی هم شامل دی. د ته انعام په څور کول کېږي.
گرینڈ چوک کی یادیگی پر منگوارا کی کوششم نما آفد لاشن اولی دا نما جو اوسنا کی میل دا سیو سوسائیٹی او دا میڈیا پر نمولی کرا چی تاسو چر پر
نو ریپورٹو نم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. لکه په خبرونو کې چې مو اوریدل چې په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې یوې چاودنې درې کسان وژلي او شپږ یې ټپیان کړي دي. دا پېښه شاوخوا یولس بجې یعنی له اوسه څخه یو ساعت لمخه رامنځته شوې ده. د ټلیفون په لاین راسره د مشال همکار سیلاب مسعود دی. سیلاب صاحب تاسو ته هرکلی وایم. تفصیل څه دی؟ ډېره مننه.
دا پېښه نن غرمه یولس بجې د سویلي وزیرستان په ستر پمپ غولي وونه رستم بازور شه مخه ته روغلله چې چېرته پنځه کسو خوندي یو بم وډزده او په نتیجه شه یې څلور کسونه په غیږې باندې مړه شول او شپږ نور پرارژلي شوي دي. د چودنې په باره مختلف اطلاعات دي. د انټیلیجنس ذرایع اوس په اونرشه موجود دی. یو ملګری سره مو خبره وشوله. هغه دا تصدیق کوي چې دغه برید د طالبانو یو پخوانی کمانډر و چې غلام عباس نمیږي. د هغه په دفتر شه دا بام یو شغلی شوی و چې په نتیجه شه یې غلام عباس د یو زوی په شامل او ورسره دوه نور باډیګارډ یې پغیدی بندی امر شوی دی او شپیش کسون زخمی شوی دی خود دی پڑی دی خود دی پیش دی موریل یا چا کبیلا کری ندو
سمد سیلاب مسود سیب کلش داس را توسه چی دا غلام عباس چی تاسو یاد کی دا کماندر دا پال کلش معلومات را کی چی دا چوک دی دا سابقه چی دا
دا دوانا دی امدزی وزیر سر تعلق لرلی او دا غا آغا کماندر دا چکلا دی وانا شه دی امدزی وزیر او زیی کبالیون ہے د غیر ملکی طالبان یا د طالبان پر خلاف بندے خصوصا پر سے ازبک شامل وی د اغو پر خلاف کاروائی لا جا کلا غلام عباس او د دا پر چلور نور عام کمانڈرون ملگری د احمدزی وزیر اغی د ازبک سر سنگشت لرلی او د ازبک ملتڑی کولی د ازبک ملگری وی بیا چکل احمدزی وزیر قبایون او زیی طالبون د دوی پر خلاف بندے کاروائی وکلا پر دا بندی مجبور کل چھ دوی دا ونر سیما پریش والا بیا ټول ازبک او ورسرا د احمدزی وزیر دا چھ دا طالبون دا چلور کمانڈرون دا مسعود علاقہ تا او دورا سے بیا قطبی وزیرستان تا لوگا لیل خویو کل کیجی چھ دا دے مسعود طالبون او دیوانہ دے طالبون پماد شد سا روغا جوڑا وشولا او بیا غلام عباس سرا دے جن نور ملگری واپس د غلسی ما خپل کلی تا روغ للی او پا دا بند دوا زلا دے دے او باز امریکایی الواتا کو غب بری کرای واخو پا آغاش غب در جوان دوا نم ببایلالای نو باد شوائی واخو
ډیر مننه سیلاب مسعود صاحب تاسو معلومات راکو دلته باید یادونه وکم اوریدونکو ته چې په جنوبی وزیرستان کې یو 14 سوي دا چې پکې درې کسان وژل سوي او سیلاب مسعود د چارواکو لخلوي چې په وژل سوي کې عباس نومي د طالبانو یو کمانډر هم وژل سوي دي او سره لخپل زوی سره نو په دې اړه به نور معلومات راځي نو مشال ریډیو په خپل راتلونکو خبرونو کې در سره شریکوي اوس جو اسلام آباد ته لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې اوریدل د پاکستان ځینو مذهبي مشران نن د پولیو مهم د چلونکو د وژنو پر ضد احتجاج کوي دا احتجاج دوی د جمعې د مانځه پر وخت اعلان کړی دی دوی وایي چې دوی به د وژنو پر ضد باندې دعاګانې کوي وینه د وژنو کو په ځک په چا وژلی دي د هغو پر ضد به ویناوي کوي او دوی وایي چې دا یو ډیر غیر انساني کار شوی دی را سره د ټلیفون په لاین باندې سراج زهیر دی سراج زهیر که تاسو د دې تفصیل راکې په دې کې تازه معلومات څه دي
جی عبدالحی کاکړ څنګه چې تاسو ویلي چې نن د جمعې ورځ ده نو کومه پیښې چې دا کراچی کې او په پیښور کې شوې وې د پولیو ساسکو ورکوونکو په ډلو باندې کومې بریدونه چې شوي وو د هغې پر ضد د پاکستان ټول علما کرام راغونډ شوي دي او هغوی دا خپل یو بیان جاری کړی چې نن په دغه کې چې دی د دې په ضد به احتجاج کولی شي دغه شانتې د پاکستان علما کونسل مشر طاهر اشرفي مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د دوی د سوری لاندې چې کوم په پاکستان کې سلیر زر جماعتونه دي نن به په هغې کې مذمتی قرارداد د دې پیښو په اړه باندې وړاندې کولی شي او په دې کې به دا هم خلکو ته په ګوته کوي چې را دا کوم پولیو قطرې چې دي یا اساس کې ورچ کول چې دي دا په اسلام سره ټکر نه خوري دا د اسلام په رڼا کې بالکل صحیح دي ورکول او دغه شانتې دا کومې حملې چې شوي دي دا غیر انساني دي دا درندګي ده او دا وحشت دی دا په هیڅ طور باندې نه قبلولی شي
سمه در ډېره مننه سراج زهیر چې تاسو په دې اړه باندې معلومات راکړي ښه وخت او شر وز درته غواړم او دلته باید یادونه وکړم چې د پاکستان ځینو مذهبي مشرانو نن د پولیو مهم د چلونکو د وژنو پر ضد احتجاج کوي خو دلته د خود علماو خبرې دي هغه ماشومان یا هغه خلک چې هغه د پولیو د څاڅکو څخه یا خو محروم سومه دي یا عام خلک هسي او ماشومان څوي په دې اړه به د مجیب انګار ریپورت واورو
په پاکستان کې خلک د پولیو یا ګوزان د کمپاین باندې دوه اندېښمن کړي او وایي دا کار به د دوی د ماشومانو پر راتلونکي منفي اغیزې ولري د پېښور څو تنو اوسیدونکو پر هغو خلکو چې د دوی ماشومانو ته روغتیایي خدمتونه برابروي بریدونه د بشریت او اسلام ضد عمل او نتایج د راتلونکي نسل لپاره یو نه جبرانېدونکی زیان وباله
زما نوم خطاب ول د دې خو ټولو نه غټ نقصان و دلته پښتنو ته رسي او د ماشومانو د روان نسل به تباه او برباد شي.
کامران خبرې کوم څنګه چې تیاره د راشي د شپه او دا سبا کېدو ول شپنی د اغه شپه د زمونږ د مستقبل د ماشومانو لپاره.
د لویانو په شان ماشومان هم د دې کار نتایجو ته اندېښمن دي. څو تنو ماشومان وویل
زمانو ملالۍ ده د پولیو په ټیمونو حمله په انسانیت حمله ده په اسلام حمله ده هیڅ دین د دې کار اجازه نه ور نه پیغام دا څنګه مسلمانان دي.
زمانو فرشته ده کدا ټیمونه بند شي نو زمونږ آینده به برباد شي. ټول به شلي سکولونه ورانه تباه کړه اوسې پولیو پسې راخستي.
د پښتونخوا او قبایلي ایجنسیو په ځینې سیمو کې لاله وړاندې د یو شمېر مذهبي کړیو او د کورنیو د مخالفتونو له وجې دغه بهیر له مشکلاتو سره مخ دی چې له امله د ګوزڼ ناروغۍ ګڼ شمېر مثبتې پیښې ثبت شوې دي. څلوېښت کلن کامران چې په ماشومتوب کې پولیو ځپلی غوښتنه کوي چې حکومت او ولس دواړه باید د دې ډول بریدونو په مخنیوي کې رول ولوبوي.
په کلو کې ملکان دي هغې سره خلک شته ټوپک ورسره شته اسلحه ورسره شته. حکومت دې بیا د ملکانو ته اجازت ورکړي کمیټیان دي په کلو کې وړې وړې جوړې کړي سټم دا ټیمونه راځي د دې د حفاظت دپاره د هغه کلي ملکان خپل کسان ورسره کوي او کور په کور دي د ماشومانو د کترې اچوي.
د مروت په نوم یو تن چې ځان د جمدالله نومي توندلارې ډلې ویان بولي ویلي چې دا بریدونه دوی کړي دي. نوموړي ویلي چې د پولیو واکسین په اسلام کې حرام دی او باید مخه یې ونیول شي. پاکستان تر افغانستان او نایجیریا وروسته په ټوله نړۍ کې دریم هیواد دی چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزڼ مثبتې پیښې پکې شته. د نړیوال روغتیایي سازمان په تازه راپور کې راغلي چې تیر کال په پاکستان کې د پولیو 1000 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې.
دا مشال ریډیو ده. د پاکستان د قبایلي سیمو د پارلمان غړي وایي مرکزي حکومت د فاټا له بجټ څخه د 4 ارب روپیو د کمولو وروسته اوس د بیرته ورکولو فیصله کړې ده. دا ګام د قبایلي سیمو د پارلمان غړو له وزیر اعظم سره تر لیدو وروسته اخیستل شوی دی. د حکومت دریځ دی هر کال فاټا ته ورکړل شوی بجټ سل په سله په سیمه کې نه خرڅېږي نو ځکه دغه پیسې بیرته اخیستل شوی وي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ لري.
د فاټانه د پارلمان غړي وایي چې وفاقي حکومت د قبایلي سیمو لپاره مختص کړي ترقیاتي فند کې 15% کټوتی واپس اخستې ده. د اورګزی ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي جواد حسین مشال ریډیو ته ویل چې فاټانه د پارلمان غړو د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره ملاقات کې دا مسله راپورته کړه او وزیر اعظم ورلا باور ورکړو چې د فاټا په ترقیاتي فند کې به کټوتی نه کوي. جواد حسین زیاته کړه د باجوړ ایجنسی نه د پاکستان پیپلز پارټی د قومي اسمبلی ممبر اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د فاټا په ترقیاتي فنډ کې ځکه کټوتی کوله چې تیرو 15 کالو کې کله هم ټول ترقیاتي فنډ خرچ نه کړی شو.
دی وایي چې هر کال موږ فاټا ته کوم بجټ درکو نو دا غې نه 6 ارب روپۍ لا واپس خزانه ته راځي کله چې جون پوره شي هلته پیسې ونه لګیږي. ما خو چې کوم وزیر اعظم صاحب سره ملاقات شوی په انفرادي طور وزیر اعظم خو اوس هم دا وینا کوي که تاسو دا 16 ارب روپۍ په خپل ټیم باندې لګولی شي زه به 4 ارب تاسو له نور درکم. خو هغوی خو د دې وجې نه کټ لګولی چې زموږ ریکارډ دا دی چې 9 بلین نه موږ چرته یو کال کې زیاتی نه دي خرچه کړي.
د اخونزاده چټان د خبرې په ترڅ کې جواد حسین وایي
خبره نشته د سکیورټی پروسس ځکه چې وایي د لوکل ګورنمنت پی ایم سیکریټریټ فینانس منیسټری ټو فاټا سیکریټریټ د متعلقه ډیپارټمنټ د هغه باندې ایڈمنستریشن اپروول هغه نه بعد واپس وو لیټر ور تر نه هغه باندې د پی سی ونه جمع کومنه د ایکسیبیلیټی ور کومنه د اپروډ کومنه نو د پروسس به پورا کړي زیات مسله کومه مو ته د پروسس مجنه نه کیبه نه ګوسو ځله خبره وکړلې وزیر اعظم سره مو وکړلې صدر سره شوی ګورنر سره شوی او دا هم مجبوری ده تاسو په کومه افیشل فارمیلټی
یاد دی وی چې حکومت د فاټا لپاره 14 ارب روپۍ ترقیاتي فند مختص کړي وو خو د روانې میاشتې په شروع ورځو کې حکومت په ترقیاتي فند کې د 4 ارب روپۍ کټوتۍ فیصله کړې وه. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د قبایلی سیمو د استادانو اتحادی آل فاټا ټیچرز اسوسییشن نن د خیبر پښتونخوا د بنو په ښار کې د خپل غشتونو پاکي مظاهره کړې ده. دوی د فاټا د تعلیم د څانګې د مشر د بدلولو او د نورو مراتو غشتنه کوي. تفصیل به د مشال د همکار په ریپورت کې وورو.
مظاهره کوونکو په لاسونو کې بینرونه اخستی ول او د خپلو مطالبو پوره کولو په حق کې نارې کولې چې د کسټم پارک نه را روان شول او بنو پریس کلب مخې ته د یوې جلسې بڼه واخیسته. فاټا ټیچرز اسوسیشن صدر شیروالی خان محسود اوی چې په ډایریکټریټ کې تر اوسه د فاټا نه یو ډایریکټر هم نه راغې، لہذا د قبایلی سیمو سینئر افسرانو کې د فاټا سیکریټریټ تعلیم سانګې خپل ډایریکټر وټاکلی شي چې د علاقې رسم روایتونه خبر وي.
د می سره نکاسا 19 ریګولر کاسون سینئر موست دی د فاټا چې د علاقې د رسم او رواج نه واقف دی. دا یو جونیئر کاسای نن یې په میر باندې مسلط کا دا پتہ نشته چې دا صبح یو کومات په پیسې په اوز باندې راولو ژوند یا په سپورش په خپل پروج باندې راولو ژوند یا ورته د پدا باندې څه سودې بازی کوي. نو میر دا نشي کبلا والا میر دا د فاټا نه سینئر موست 19 روکو او زه دا هم یایم چې لکه څنګه په
سلیم خان پخپلا وینا کې وي په قبایلی سیمو کې استادان په سختو حالاتو کې خدمات کوي.
فاټا ایسوزون ها په فاټا کې لوی په تکلیف تر شوی دی په دغه حالات سره هان دای سکول نه چلاوي خدای ته صحیح مراد نه ملاويږي. هاډې راوس میستا په فاټا کې تقسیم کړی دی اے بی سی دا کټګری میز نه مانی دا ختم شي سکل ستول تر بیا دا ورسره 15 پورې ورکو اے میز فاټا ته اول نوټیفیکیشن نو شوای اوس نوټیفیکیشن شوای دی اوس پورا ایجنسی ایجوکیشن ته یو ته نوټیفیکیشن ونه شته تاسو اپګریډیشن.
دا فاٹا اسکول آفیسرز ایسوسیشن صدر عبدالجلیل افریدی مشال ریڈیو توے دا دوی دغه مظاهره په ټولو قبایلی سیمو کې په کامیابی سره روانې دي چې تر هغه به دوام لري تر څو یې مطالبه پوره شوه نوي. کلامو چې په دې اړه د فاٹا سیکریټریټ تعلیم سانګې مشرانو سره د اړیکو نیولو هڅه وکړه نو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالی نشو. د قبایلی سیمو استادانو مشرانو وینا دا چې دا مظاهره د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی نه شروع کړې دي چې سبا به په ډېر اسماعیل خان او بیا په افرټان کې کولی شي.
د فاټا د ټولو استادانو احتجاج خو هلته بیا د جنوبي وزیرستان د کالج زده کوونکي شکایت کوي چې د فوجي اپریشن له وجې تعلیمي سلسله په ټپه درېدلې ده. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د خیبر پښتونخوا په نورو ښارونو کې دی ورته متبادل بندوبست وکړي. د مشال د همکار رپورټ اورو.
سلور کالونه کېږي چې په سولي وزیرستان شه د راهي نجات پرشن په واجا د سام اولادا ډیګري کالجونه بند او په دا کالجونه کې پس دکړه لګیا په سلګونا قبایلی طالب علمون در په در او د تعلیم جاری ساتلو په لړ کې د مشکلاتو سره مخامخ دي. په دا طالب علمون شه شامل ځنه کسون په دا حواله سره په دا رنگ راګیږي.
زه د ګورنمنت ډیګري کالج لادا د مونوم حمید الله دای د درې کولنا چې میز د خپل وطن کلا روغللی میشتا دی غراسا نوس کولینا و نو کل جیناشتا میش دا دی حکومت نه هم مطالبه مخش هڅو زاله دی گورنر نه کړی دو چې په دا خبره باندې ته اکشن مخلا میشتا بندي باس وکاله کسرنګ چې د بجاوړ ایجنسی د سواد و وړګی دا کل جینا خلوص کړل په غزر هم پټنګ پټی خان شدا میشتا کل جینا هم خلوص کو اوس کولینا د هم خلوص کو.
نو مې دا فیزولا جان د گورنمنت ډیگری سام کال پور تیر شابا کې د جنگ په واجا باندې د میش تعلیمي نظام بالکل در هم برهم دی دار په دار باندې دلتا داخله او په کال جینا شمیشتہ مقام هنر کوي تیاي چې توس د وزیرستان میجه پاکستان د خاص کوي شمیشتہ په کالج جنک شه د پیریډ د خسته مو کالیا راسکو لامیشتہ بولډینګ او کالج سبندي باس وکو په ټانک بډي خان شه
د مون هم کلیم الله لای ګورنمنت ډیگری کالج سامس بی سی سټوډنټ یا چې کلنا اپریشن سٹارټ شوی دی په جنوبی وزیرستان باندې سالور کولنا د میج نکلا سینا شتا دی د سپیس سوا ریګولر سټوډنټ تعلیم متاثر شوی دی او په ټانک دی خان شه لګیای ګرد دی کی خوري میشتہ هیڅ تعلیم مکان نه ملاوی جن په کالج جنک شه او نه په پرایوټ سیکټر
دفتر موجود نہ ہو بیا میں دے ایجوکیشن فاٹا و یونت کاشف خان سرا تماس ونی ہوا اغوئی وویل چې زه په 15 منټه کې واپس ټلیفون درته کوم خو کاشف خان دا دے رپورٹ تر ورستون پورې هم ټلیفون ونه کا. دا دے ہاں یاد وی چې په سولی وزیرستان شه د راه نجات پرشن پوا جا د مسعود کا بایدانو سیمک سے چلور سوا دوا چلویش تعلیمی ادارے اور ٹول چلویش ذرا وڑ کی جن کا طالب علمون متاثر شوی دی.
مشال ریڈیو دمینی اور رنا زیر
اوس هم ځو بلوچستان ته. د بلوچستان په مچ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي 15 کسان وژلي دي. پولیس وایي وسلوالو مسافر بس ودرولې. د مسافرو تر پیژندګلو وروسته د پنجاب 15 کسان له نورو څخه خرابیل کړل. درې په هغه ځای ووژل او دوه نور یې وتښتول. د دوی په وینا د جمعې په سهار د دوو تښتول شوو مړي هم موندل شوي دي. خدای نور ناصر له کوټې څخه رپورټ راکوي.
د بولان د مچ سیمې د لیوي چارواکو په خبره د پنجشنبه او جمعې په منځنۍ شپه نامعلومه وسلوالو په مچ سیمه کې یو مسافر بس درولی. د ټولو مسافرو شناختي کارډونه یې کتلي او تر هغه وروسته یې د پنجاب 15 تنه له بس کښته کړي او د 15 واړو د تښتولو هڅه یې کړې. د سیمې لیوي زیاتوي درې تنو مزاحمت کړی چې د وسلوالو له لورې په همهغه ځای ووژل سوه او پاتې دوه یې له ځان سره بیولي چې د جمعې په سهار یې د دواړو مړي ورته پلاس ورغلی. د مچ د لیویزو یو چارواکی نیاز احمد مشال راډیو ته وویل
رات کو تین بندے علاقوں گئے تھے ایک زخمی ہوا تھا.
په دې پیښه کې د شپې درې تنه وژل سوي یو ټپي سوی وو او دوه نور یې تښتولي وو. نن سهار د هغو دوه هم مړي موندل سوي دي. د دواړو مړي دا وخت د مچ په سیول روغتون کې دي چې دا ټول د پنجاب اوسیدونکي وو. د لیویزو نیاز احمد زیاتوي تر اوسه یې څوک هم له پیښ سره د تړاو لرلو په تور نیولی نه دي، خو د ده په وینا د پیښې له ځای سره په څیر مغرونو کې د لیویزو او ملیشا ځواکونو سرتیري د برید کوونکو په لټه کې دي. ملیشا ځواکونه او زموږ لیوی سرتیری هم هلته په غرونو کې دي او د برید کوونکو په لټه کې دي. ښکاري داسې چې برید کوونکي بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې دي چې مخکې هم په ورته پیښو کې لاس درلود. د مچ د اوسنۍ پیښې مسؤلیت لا هم کومې وسلوالې ډلې قبول کړی نه دی، خو په ماضي کې د دغه ډول پیښو ذمهواري بلوڅ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو منلې. هیر دینوي چې تر دې وړاندې هم په هم ورته پیښو کې د پنجاب وګړي په نقشه سوي چې په هم یاد سیمه کې په 2010 ایسوي کال کې د پنجاب 10 وګړي وژل سوي او دوه نور ټپیان سیبه وو چې مسؤلیت یې بلوڅ لیبریشن آرمی نومې وسلوالې ډلې قبول کړی وو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
د طالبانو په برید کې زخمی شوی ملال یوسفزی د خیبر پښتونخوا د سوات له چارواکو د سیدو شریف کالج د دې په نوم د نه کولو خواست کړی دی. سمو د وړاندې د خیبر پښتونخوا حکومت کالج د ملال په نوم کولو اعلان کړی چې پر ضد یې څو ورځې مخکې د کالج ځینو نجونو احتجاج کړی وو. د زده کوونکو دریځ دی چې د ملال په نوم کولو سره به شاید دغه کالج په نشه سي. تفصیل له سوات نیاز احمد خان راکوي.
د سوات ضلع مشر ڈی سی او کامران رحمان مشال ریڈیو ته ویل چې برطانیہ برمنگم خار کوین الزبت روغتون کې تر علاج لاندې ملالہ یوسفزئی دوی ته د ټلیفون په ذریعہ ویل دي چې سوات کې د هغې په نوم کړی شوی د جینکو لوی کالج هغه پخوانی نوم دی بیا بحال کړی شي، ځکه چې دا نه غواړي چې له دغې وجې زده کوونکو ته څه قسمه مشکلات جوړ شي. په دا اړه ڈی سی او کامران رحمان وایي
ملالا یوسفزئی را سره خبر شوی وی او اول د فراغې د حکومت شکریا ده کوله چې د کالج د سوات وومن ډیګری کالج نوم د هغې د نوم سره منسوب شوی دی او دې نه پس هغې دا وینا وه چې چونکې هلته کې د جینکو خدشات دي د سیکورټي حوالې سره او که دا نوم واپس بدل شي نو په هغې باندې به خوشحاله.
د ضلع سوات مشر کامران رحمان زیاتوي چې د ملالہ یوسفزئی د خواهش دوی د خیبر پښتونخوا اعلی چارواکو ته وړاندې کړی دی.
چونکې د هغې ما ته فون کړی وو او دا ریکوست یې راته کو نو هغې روز هغې مخامی کې د ټول خبره همونږ د سیکټری هایر ایجوکیشن سیکټری هوم او کمشنر صاحب سره دا خبره شیر کړې ده. د هغې په دې مشوره باندې ریکوست باندې دې غور وکړی شي.
د سوات ضلع مشر کامران رحمان وایي چې ملالہ یوسفزئی صحت ډېر ښه دی او په خپلې خبرې کولی شوې. د یادونې وړ ده چې څو میاشتې وړاندې صوبایي حکومت ملالہ یوسفزئی چې د اکتوبر په میاشت کې وسلوالو طالبانو په مینګوره کې په قاتلانه حمله کې سخته جوبل کړې وه او وروسته دوی ته صوبایي حکومت د پیرزوونو په توګه د سوات لوی د جینکو کالج د ملالہ یوسفزئی په نوم کړی و چې وروسته د دغه کالج بدلون په نوم یو څو زده کوونکو احتجاجي مظاهرې وکړې او د ملاله عکسونه یې د کالج څخه لر کړل. مظاهره کوونکو دریځ خپل کړی و چې ملاله ډیګري کالج ته د وسلوالو له اړخه سخته خطره ده، چې وروسته ضلعي انتظامي کالج د وخت نه وړاندې د یخنۍ رخصت لپاره بند کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خبرونې نیمای ته رسیدلې 12 بجې دی. بوریوال کاکړ به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. د جنوبی وزیرستان په وانه کې یوې 14 طالب کمانډان مولي عباس لزوی او دونور ملګرو سره یو ځای وژل دي. د بلوچستان په مچ سیمه کې نامعلوم وسلوالو د پنجاب صوبې 15 کسان وژل دي. د پاکستان ځینو نفوذ لرونکو مذهبي مشرانو نن په ټول ملک کې د پولیو د کارکونکو د وژنې پر ضد احتجاج غوښتنه کړې ده. د امن لپاره کارکونکو ملالی یوسفزی ولیدي چې چارواکي دي په سوات کې هغه کالج بیرته په خپل نومو نوموي چې د دې په نامه نومول شوی و. د عراق ولسمشر جلال طالبانی له هغه وروسته د علاج لپاره جرمني ته رسیدلی دي چې د زړه دوره ورباندې راغلې وه. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د دوی لومړنۍ اندېښنه په هیڅ قیمت د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ژغورل نه دي، بلکې په شام کې د ولسي جګړې مخنیوي دی. د خبرونو لنډیز درته بوریوال کاکړ وړاندې کړل. اوس دا ګورو چې د پاکستان ورسپانو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي. په اسلام آباد کې ریاض مسخیل دغه اداري لوستې دي او لنډیز په دې رپورت کې وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري ملک کې د پولیو د مخنیوي ساسکي ورکوونکو ډلو باندې په شوي حملو په اړه لیکلي دي. دغه لړکی مشرق ورسپانو وایي چې یو وخت کې دا امید پیدا شوی و چې پاکستان نه به د پولیو رنز ډیر زر ختم شي، خو د وخت سره سره دا خبره لا زیاته خطرناکه شوه او اوس پاکستان په هغه اخیری درې ملکونو کې دی چرته چې د پولیو رنز موجود دی. اداري وایي چې دا هم ډیر د افسوس خبره ده چې حکومت یا انتظامیه د پولیو عملی ته هیڅ تحفظ نه دی ورکړی او بیا په تیره تیره د کراچۍ حمله رستو خو هر صورت کې سخت سکیورټی پکار و، خو حکومت داسې اونکړ. او دې کې د حیرانې خبره دا هم ده چې تحریک طالبان پاکستان خیبر پختونخوا کې د شوې حملو پلا په سر نه راغستې، نو بیا ولې زموږ تفتیشي ډلې د خپلو پلټنو مخه دغه اړخته اړوي؟ باید چې استخباراتي او تحقیقاتي ادارې په آزاد توګه د دې پلټنې وکړي چې دا کار چا کړی دی او د دې په شایع څه مقصد و. اداري اخره کې وایي چې د پولیو مخنیوي لپاره ملت پاله ګوندونو له هم مخکې راتلل پکار دي، ځکه چې دا خلک د پښتنو په سر سیاست کوي او د پولیو خبره د ماشومانو د ژوند او راتلونکي ده. نو باید چې داسې طریقه اختیار کړي شي چې ورسره د دې ماشومانو راتلونکي محفوظ شي او د لړکې د علاقې مخورزو سپین روبو او عالمانو له هم خپل کردار ادا کول پکار دي. دغه رنګ آج رسپانه هم دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې د صحت نړیوالې ادارې لخوا ټول پاکستان کې د پولیو په ټیمونو د حملو وروسته خپل مهم تر نامعلومه مودې پورې بند کړی دی او دا چې صورتحال ښه شي نو یو وار بیا به دا مهم شروع کړي شي. اداري لیکي چې بل پلو د پاکستان صدر آصف علي زرداري په پولیو ټیمونو حملو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او ساس کې ورکوونکو ته د مکمل تحفظ ورکولو حکم ورکړی دی. اداري زیاتوي چې د حکومت لخوا د پولیو ډلو ته د تحفظ ورکولو باور باوجود هم پولیس د لړکې د ډلو مرسته نه کوي، کومه چې د فکر وړ خبره ده، ځکه چې که دوی ته تحفظ ورنکړي شو نو ماشومانو ته ساس کې ورکولو کې به ډېر خنډان رامخته شي. اداري وایي چې همدغه وجه ده چې پېښور کې وسلوېخ لیډي هیلت سپروایزرانو او ځینې د سکول استادانو د کترو ورکولو نه انکار کړی دی. اداري اخره کې لیکي چې حقیقت دا دی چې صرف د زرو روپو په عوض ولې دوی خپل ژوند په خطر کې واچوي، نو پکار ده چې دې لړکې د ماشومانو د ژوند بچ کولو لپاره غوره احتیاطي تدابیر خپل کړي شي. او جنگ ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د تجارت لپاره د سینټ قائمه کمیټې د تجارت وزارت ته هدایت کړی دی چې په کوم ملکونو کې پاکستانیان په زیات شمیر کې اوسیږي نو پکار ده چې هغه ملکونو کې د سرمایه‌کارۍ اتاشیان مقرر کړي. اداري کی چې د نړۍ په نورو ملکونو کې د هغوی معیشت د پاکستانیانو په وجه ډیر ښه دی، خو تر څو چې د خپل ملک د سرمایه‌کاری خبره ده نو تر ننه حکومت د لړکې سوازه پالیسی نه ده جوړه کړې چې له وجې په بهر ملکونو کې میش پاکستانیان خپل ملک کې سرمایه‌کاری نه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات درتانن مجید بابر وړاندې کوي. د برتانیې ورسپانې فاینانشل ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکلي چې د سیاسي ګواښونو، مذهبي او اقتصادي ناکراریو باوجود پاکستان د پیاوړي جمهوریت قائمولو په هڅو کې دی. او دا شان بیا فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د اوباما انتظامیه د تګلارې په اړه باندې یو مقاله لیکلې ده. راځي چې مجید بابر ته غوښتو.
برتانوي ورځپاڼه فاینانشل ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې د سیاسي ګواښونو، مذهبي او اقتصادي ناکرارو باوجود پاکستان د پیاوړي جمهوریت قائمولو په هڅو کې دی. دا ویل چې په غرب کې پاکستان د شناخت مسلې سره مخ دی یو ناسمه خبره ده، ځکه چې د ترهګرۍ په اړه د اکنامکس اینڈ پیس په یو تازه خپور شوي نړیوال راپور کې راغلی دي چې په ترهګرۍ او تشدد کې دغه هیواد د عراق نه پس په دویم نمبر پیژندل شوی دی. او هغه ځکه چې په مهمو او پراخو بریدونو چې عموما پکې بمی بریدونه او د ډزو پیښې دي، د پاکستان ګاونډي هیواد افغانستان په دریم او هند په څلورم نمبر دی. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان په اړه د بهرنیانو کوم سوچ دی، دغه هیواد د هغې نه ډېر مختلف دی او د نورو اسلامي هیوادونو په پرتله د دغه هیواد د 170 میلیونو خلکو عقیدې هم د یو بل نه بدلې دي. په دغه هیواد کې ښځې په سیاست، کاروبار او اکیډیمیا کې پیاوړي پوزیشنونه لري. ورځپاڼه لیکي چې په اسلام آباد کې نه یو پاکستانی او نه بهرنی سیډونکی په دې نظر دی چې ګوندې په دا ډول متشدده، غیر مستحکمه او زیاتې آبادۍ والا هیواد کې بااعتماد جمهوریت رامنځته کول به اسان کار وي. د موجوده ولسمشر آصف زرداری به شمول ټول حکومتونه د درغلې او د پیسو په لیندین کې د ګډوډۍ له وجې بدنام دي. ورځپاڼه د یو داسې مغربي ډیپلومیټ له خولې لیکي چې په پاکستان کې د جمهوریت موازنه د جنوبي امریکې نه بلکې د منځني ختیځ د جمهوریتونو سره کوي. دغه ډیپلومیټ وایي چې هو، پاکستان کې جمهوریت د یو مکمل جمهوریت نه ډیر لري دی، خو بیا هم د مصر د جمهوریت نه ډیر پرمخ تللی دی. بلخوا فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې په 1968 کال کې د ویتنام د جګړې پر مهال د ورمانټ ریاست نه د سېنټر جارج ایکن چې اوس مړ شوی دی، دا وینا ډیره مشهوره شوې وه چې امریکا ته یې ویلي وو د خپلې بریا اعلان وکړي او د دغه هیواد نه ووځي. اوس زمکنی حالاتو ته په کتنه سره دا یو ډیره ښه مشوره ښکاري او نن د اوباما انتظامیه هم په افغانستان کې د دغسې کولو په هڅو کې ده. ورځپاڼه لیکي چې دغه کیسه کې یو ستونزه دا ده چې دا رښتیا نه دي چې طالبانو ماتې وخوړه یا د کرزي حکومت ډیر کارګر او یا لږ درغل دی او پاکستان د خپلو مختلفو ډلو ملاتړ بند کړی دی او د باصلاحیته افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هڅې هم ډیرې کارګري نه دي ثابت شوي. ورځپاڼه لیکي چې په خاصه توګه په افغان غونډې ټولنه کې د یاغیتوب پر ضد د پوځونو په شمیره کې د زیاتوالي دغه سوچ چې ګوندې مونږ په دې کې ډیر خیو بالکل مختلفې نتیجې رامنځته کړې. د دې مقالې په پای کې لیکوال لیکي چې د اوباما انتظامیه په دې لړ کې د چارو د ګډمټ کولو ډېرې هڅې وکړي او زه یې ګرموم هم نه، ځکه چې د حالاتو او سیاست هم دغه تقاضا ده. خو که مونږ غواړو چې د خپلو غلطو فیصلو نه سبق واخلو، نو بیا به د کارپوهانو، خبریالانو او آزاد سوچ لرونکو ذمهواري وي چې د امریکې د دغه تر ټولو اوږد جنگ د لاسته راوړنو په اړه تشخیص وکړي.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات درته مجید بابر وړاندې کړل. اوسم افغانستان ته ځو. د ریپورټونو لمخې افغان چارواکو پرون د طالبانو او حزب اسلامي له استادو سره په هغه غونډه کې ګډون وکړی چې د فرانس پلازمېنې پیرس ته نږدې جوړه شوې وه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ریپورت لمخې په دې غونډه کې چې د یوې فرانسوي تحقیقاتي ټولنې په منځګړیتوب جوړه شوې وه، د بحثونو مرکز په 2014 کال کې د نړیوالو پوجانو له وتلو وروسته د افغانستان پر راتلونکي وي. د دې رپورت لاندیز احمد تکل وړاندې کوي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د افغان حکومت وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي نږدې شلتن استازي په تیرو دوو ورځو کې پاریس ته نږدې په شانتي خرګوټي کې کېناستل، څو له یو لس کله جګړې وروسته په خپلو کې بحثونه پیل او په دې اړه غور وکړي چې د افغانستان مؤسسي او مدني ټولنې به له 2000 کال وروسته په څه ډول وي. اسوسییټډ پریس د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د ویان فلیپ لالیوت له قول لیکي چې وای هدف دا نه و چې د غونډې ګډونوال به خپلو کې د سولې خبرې کوي، بلکې هدف دا و چې د افغانانو ترمنځ د خبرو بنسټ کې خودل شي. ویان زیاته کړه فرانسا باور لري چې دا یوازې په خپل افغانانو پورې اړه لري، څو د ملګرو ملتونو په مرسته چې امنیت شورا یې په دې برخه کې پریکړه هم کړې د پخلاینې د بهیر مشري وکړي. فرانسوي چارواکي او تنظیمونکي د غونډې د ځای او د ګډونوالو د هویت له خودلو ډډه کوي، خو وایي د دې بحثونو هدف د افغانستان د جګړې د بیلابیلو اړخونو ترمنځ د کنګل ماتول و. د ستراتیژیکو څیړنو د بنیاد مشر کامل ګراند چې تحقیقاتي ټولنه یې د دې ناستې کوربه ده وایي ګډونوالو ستونزمن بحثونه درلودل. ګراند د غونډې له پیل مخکې له اسوشیټډ پرس اژانس سره په ټلیفوني مرکه کې وویل د تاوتریخوالي مسله د دې خلکو پر ذهن سپره ده، د دوی هیڅ یو هم بې تجربې او خام نه دی. د زیاته کړه خبره داسې نه ده چې له موږ نه د تشدد مسله هیره وه یا دا چې هڅه مو کوله دا موضوع حل کړو. د اسوشیټډ پرس د راپور له مخې د فرانسې د بهرنیو چارو او د دفاع وزارتونو د چارواکو په ګډون له شپږو تر لسو تنو پورې کارپوهان هم په دې بحثونو کې حاضر وو. له دې مخکې ویل شوي وو چې د غونډې په ګډونوالو کې به د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوم، غیرت بهیر، د افغان ولسمشر وراره حکمت کرزی، په سعودي عربستان او پاکستان کې د طالبانو د رژیم سفیر شهاب الدین دلاور او ځینې نور کسان ګډون وکړي. د فرانسوي رسنیو د راپورونو له مخې په دې غونډه کې به د پاکستان استازی هم حاضر وي. ولسمشر فرانسوا اولان تیرونی ل خپل پاکستانی سیال اسف علی زرداری سره تر کتنې وروسته وویل فرانسه د افغانستان د کړکیچ حل غوړي او سیمه ته د ثبات پر واسطو کې پاکستان ته د مهم اړخ پسترګه ګوري. د فرانسوي تحقیقاتي ټولنې مشر خاغلی ګراند وایي چې د تیرو دوه ورځو غونډه په تیر نږدې یو کال کې دریمه غونډه وه، خو د په وینا د تیرو دوه غونډو خبره تر اوسه پټه ساتل شوې وه. ګراند وایي چې دوه مخکنی غونډې یوه تیر کال په نومبر میاشت کې او دوهمه یې د روان کال په جون میاشت کې وه. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د ملګرو ملتونو د ویټو حق لرونکي فرانسه چې ځان د نړۍ په ډیپلوماسۍ کې مخکښ هیواد ګڼي خپل وروستي محارب ځواکونه له افغانستانه باسي.
د اسوسیټډ پریس خبري اژانس رپورټ درته احمد تکل وړاندې کړی. په افغانستان کې او د باندې اکثره لوري د دې هیواد پاړه په پیرس کې د هغې غونډې جوړېدل یو مثبت ګام بولي چې طالبانو او حزب اسلامي استازي هم ورته اوربلل شوي دي. د افغانستان د حق او عدالت ګوند د تمه لري چې دا رنګ غونډې به د افغان لوریو ترمنځ رسمي مذاکراتو ته لار هواره کړي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت مشال ریډو ته ویلي دوی د افغانانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي. پاموکړی له کابل د احمد زبیر ژمن رپورټ ده.
له افغان حکومت سربیره د سیاسي اپوزیسیون ډلې هم په پاریس کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د بیلابیل لورو د غونډې هرکلی کوي او تمه لري د سولې رسمي خبرو ته بلاره هواره کړي. د حق او عدالت ګوند چې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون په توګه فعالیت کوي وایي د سیاسي کمیټې مشر او د کورونو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر په استازیتوب په دې غونډه کې برخه لري. د دې ګوند مرستیال موین مرستیال ازادي راډیو ته ویل له دا رنګ غونډو د دوی تمه ده چې بل اخر بعد د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ مذاکرات ته لاره هواره کړي.
غونډه ته موږ انتظار درو چې د ملګرو ملتونو سازمان د دغه وړو غونډو په نتایجو کې کدا په دوحه کې دي، په ترکیه کې دي، په پاریس کې دي، په ملل متحد په ترکمنستان کې په اشتخابات کې جوړې دي. دې په نتیجه کې یو بین الافغاني لویه غونډه د افغانانو د سیاسي ګوندونو مطرح او اشخاصو مصالحو طرفین ترمنځ رامنځته شي چې موږ د 2014 نه د مخه د افغانستان خاصماتو ته یو د حل لاره پیدا کړو.
افغان چارواکو د دې غونډې هرکلی کړی او ویلي دي د سولې لپاره هر چیرته او د هر چا لخوا د غونډو جوړولو پلوي کوي. د دې کانفرنس په اړه په کابل کې د امریکا سفارت په یو برېښنالیک کې ازادي راډیو ته ویلي دوی د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو او د افغانانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي. په برېښنالیک کې د پاریس غونډې ته هم اشاره شوې ویل شوې د غوړه لاره ده چې باید تعقیب شي. بلخوا د طالبانو یو پخوانی چارواکي سید اکبر هغه ازادي راډیو ته ویل دا رنګ غونډې د بیلابیلو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولای شي.
اعتماد او باور او اصل دا د مذاکرات لپاره زما فکر باندې یو مقدمه ده. نو که چیرې مذاکرات ونه شي خو اعتماد او باور او اصل کیږي او مقدمه ان شاء الله زما فکر باندې ترسره کیږي. دا یو خبره. دوهم هغه خلک چې مخامخ نه سره کښېنستلي او د دې په مابین کې یو څوک بل څوک شخصي اعتماد ترسره کوي او هغه مثلا د شمالي اتحاد ولاته خلک وایي طالبان د څه په مقابل کې داسي یا طالبان ته وایي چې دې څه په مقابل کې داسي زه فکر کوم چې هغه غوټه هغه بم د منځ ولاړ شي او نو دا شان ټول دغه دي چې اعتماد او باور په مابین کې راځي.
طالبانو او د کانفرنس نورو ګډونوالو ویلي په دې غونډه کې به د سولې خبرې نه کیږي بلکې هر لوري به د افغانستان د راتلونکي په اړه خپل نظر بیانوي. خو یو شمېر کتونکي د پردې تر شا د دې کانفرنس په څنډو کې د سولې د خبرو احتمال هم نه ردوي.
احمد زبیر اجمندی لکه څنګه ستاسو واوریدل چې په پیرس په غونډه کې د حزب اسلامي د طالبانو استازي، د افغان حکومت او د افغان د ګوندونو مشران او دا ډول د فرانس رسنۍ هم دا ریپورټونه ورکوي چې پاکستان به هم یو استازي په دې غونډه کې حاضر وي. احمد تکل په فرانس کې لمیشت یو کارپو اکبر وردک سره هم مرکه کړې چې په دې کې بحثونه کېږي، په دې غونډه کې ولې دلته مستقیما د سولې خبرې نه کېږي؟ هغه جواب وو
دا خبره له پخوانه څرګنده وه چې ځینې ګروپونه چې طالبان پکې شامل دي دا ویلي وو چې په دې غونډه کې په یوه شرط باندې اشتراک کوي چې دوی د سولې خبرې نه پیلوي، یوازې د خپل نظر د اظهارولو لپاره دې غونډې ته راځي.
د فرانسې له دې ابتکار نه مخکې ځینو نورو هیوادونو هم د سولې په هلو ځلو کې برخه اخیستې وه، دا او هغه ستاسو په نظر څه توپیر لري؟
توپیر خو به ما په خلوم ده تن کوم توپیر ونه لري، مګر څه چې مهم دی هغه دا دی چې دا سلسله غوڅه نه شوله او دې ډول هلو ځلو دوام وکړ، او زه فکر کوم چې دا ځل دې غونډې ګډون کوونکي په یو لوی مقدار باندې په لوی تعداد باندې راغلي دي. ځینې غونډو کې د دولت نمایندګانو، په ځینې غونډو کې د افغانستان غیر مسلح اپوزیسیون یا طالبانو، او په دې غونډه کې تقریبا دغه ټول ګروپونه چې د سولې په برخه کې موثر واقع کېدای شي سره راټول شوي دي.
موثریت او نتایجو ته یې څومره هیله من یې تاسو؟
بس خو که سړی د سولې مذاکراتو په تاریخ ته لنډ نظر واچوي، هېڅ وخت داسې نه کېږي شوي چې په اولو مرحلو کې دي کومې نتیجې توقع سړی ولري. دا فقط یو پیل ګڼل کېږي، او زه فکر کوم چې دا یو لوی قدم دی چې لااقل د افغانانو په یو ځای کې سره راغونډ شي، دا پخپله یو پیشرفت.
دا غونډه د پایل لپاره یو زینه شوه، یو اساس او بنسټ شو. له دې وروسته به دا غونډه دوام کوي، دا په فرانسې کې، په امریکا کې، په قطر کې، په کوم ځای کې به دا دوام کوي؟ ستاسو تصور د راتلونکو اقدامات او د راتلونکو حلو ځلو په اړه څه دی؟
په لومړي مرحله کې د افغانستان په برخه کې د اعتماد فضا رامنځته کول لپاره یو ضرورت دی. تر اوسه پورې په دې وخت کې زما په نظر ډېر کار نه دی شوی. دا ډول مذاکرې او هغه پالیسیګان چې پورسته باید په دې برخه کې ونیول شي، باید مختلف ګروپونه د اعتماد فضا رامنځته کړي او په هغه وخت کې مذاکرات کوم ویدلی هم شي.
د هغو وسلوالو ډلو چې اوس په سیاسي اپوزیسیون باندې بدل شوی په افغانستان کې دننه حضور لري او ظاهرا سیاسي فعالیت لري، د هغو ګډون ته په دې غونډه کې تاسو په کوم نظر ګورئ؟ فکر کوئ چې د دوی موجودیت او حضور یو مثبت بدلون دی او که برعکس؟
زه خو داسې فکر کوم چې دا موجوده اپوزیسیون په عین زمان کې په اپوزیسیون کې دی او یو شمېر زیات غړي موجوده دولت کې ډېر مهم پوسټونه اشغال کړي دي. ټول ته دا څرګنده ده چې دوی د طالبان سره د سولې په برخه کې ځینې نقطې نظر لري چې د سولې سره ډېر موافق نه دي، په دې شرایطو باندې چې اوس دوام لري. که چېرته دواړه طرفونه یو رقم نرمش ونه ښیي او یو د تفاهم فضا رامنځته نه شي، سوله نه شي راتلی. د مذاکراتو همدا هدف همدا دی چې یو څه موقف د یو طرفه نرم شي، یو څه موقف د بله طرفه نرم شي. په اوسني موقفونو چې د دواړو خواوو نیولي دي، په دې حال کې د سولې امکان لري ښکاري او امکان یې بعید دی.
په فرانسې کې په ډیپلوماټیکو حلقو کې او د بهرنیو چارو وزارت او د حکومت د چارواکو لویناو او څرګندونو نه تاسو ته څنګه ښکاري چې موډ او فضا د هغو څه ډول ده؟ د خبرو اترو ته څومره دوی امیدوار دي او څومره حساب پې کوي د راتلونکي لپاره؟
زه خو په همدا ډول باندې په دې عقیده یم چې د افغانستان د ناتو د قوه وتل، البته په داسې شرایطو کې چې جنګي حالت وي، اول ممکنه که ممکنه نه وي، په ډېرو سختو شرایطو کې وي. نو د دې خاطر امریکایان یوازې دوستان او ملګري مجبور دي چې داسې فضا رامنځته کړي چې د دې د قواوې په نسبي مسلمت عامیز شکل باندې ووتلی شي. نو زه فکر کوم چې دا ټولې هلې ځلې د دې خاطره دي چې په افغانستان کې دا فضا رامنځته کړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفو 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15560 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
د افغانستان په خوست کې چارواکي وایي په نشي توکو د روجدو کسانو په شمیره کې 10% کموالی راغلی دی. د منشیاتو پر ضد اداري چارواکي وایي چې له دوی سره د مخدره توکو د زیانونو د عامه پوهاوي په کار کې دینی عالمانو او کومې مشرانو مرسته کړې ده. په دې اړه به د نجیب الله الوخیل رپورت واورو.
په خوست کې د مخدره توکو پر ضد ادارې چارواکي په دې ولایت کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو په شمیر کې د 10% کموالی یادونه کوي او زیاتوي چې په دې وروستیو کې د خوست په یو شمېر ولسوالیو کې له مخدره توکو سره د مبارزې په غرض کمیسیونونه ایجاد کړي چې په منظم ډول په جمعو او جماعتونو کې د نشه یي توکو د استعمال زیانونه په ډاګه کوي. د یادې ادارې مشر میرناګل تڼیوال چې د خوست په میلمستون ودانۍ کې د مخدره توکو د زیانونو د عامه پوهاوي په غونډه کې خبرې کولې وویل چې په نیم زره تنو معتادینو له نشو څخه لاس اخیستی دی.
دوه مندو نادر شاکوټ اسماعیل خیل مندزیو تڼیو او ګربزو په ولسوالۍ کې د مخدره موادو پر ضد ولسوالي عالی کمیسیونونه جوړ شوي دي او زمونږ د سروې په نتیجه کې خوشبختانه سخت کال 10% معتدین چې نشه ته یې مخه کړې وای نشې نه اوښتي دي. دا په حقیقت کې شپږ نیم زره تخمین نفر دي.
د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان په خپلو خبرو کې د نشه یي توکو د دنیاوي او اخروي زیانونو په اړه د عامه پوهاوي په کار کې د یاد ولایت د دینی عالمانو قومي مشرانو او په کورنیو کې د میندو ونډه یاد کړه.
د مواد مخدرو چې کوم دلته مخنیوي شوی دی د قومونو مشرانو هغو دا کار کړی دی، علمای کرامو مساجدو ملا امامانو دا کار کړی دی او زمونږ خویندو میندو دا کار کړی دی، خپل اولادونه پرې کړي دي، د ضرر نه ساتلي دي.
د ولایتي شورا استازي سید کریم خان او د شمال ولسوال سید احمد وفا وویل چې په خوست کې د نشه یي توکو کار سفر شوی نو حکومت ته باید دي چې د خپل پالیسۍ پر اساس په دې سیمه کې د بیا رغونې کارونو ته توجه ډیره کړي.
د مرکز نه هم دا غوښتنه ده چې د خوست ولایت لکه څرنګه چې مواد مخدر په صفر کې دي او دا رقم باید د پروژې په برخه کې او توجه وکړي او د بیا رغونه کورنه وتځي.
د داسې ولسوالۍ چې هغه اوبه نه لري، داسې تخمونه وي ضروري چې د هغې نه خپل د فامیل د پوره نفقه حاصله.
د کتونکو لاندې کچېرې حکومت او نړیواله ټولنه د کرهڼې سکتور ته پاملرنه ډیره کړي او له بزګرانو سره د ګټورو تخمونو او کیمیاوي سرو په برخو کې مرستې وکړي نو دوی تمه لري چې بیا به څوک د مخدره توکو کار او ترافیکو ته زړه نه ښه کوي. نجیب الله الوخیل، مشال راډیو، خوست.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میزالی خان پا تیر پی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در بی پارمانو رو ایده
دریا خان افریده لگرگو مرکو سره
تاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وده ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو سی پشتو جیوی
ملنجان که پختنو پا درد پانی دیر درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري. د بشری حقوقو د څار نړیوال تنظیم د نړۍ له 19 هیوادونو یو 40 لیکوالانو ته د بیان د ازادي په لړ کې انعامونه اعلان کړی دي چې پکې د سوات د سیمې لیکوال زبیر توروالی هم شامل دي. له زبیر توروالی سره د انعام په اړه د مشال همکار داوت خټک مرکه کړې ده او په سر کې ځینې پوښتنې چې د غینام د انعام ته څنګه نومول شوی دی.
دا چاول دل زما چې په دې سوات تیرې دم زمو خو علاقه لک ډېر لرې ده نو په سوات تیرې دم نو هغه ګرین چوک چې یادېږي په منګوره کې نو هغې کې کوس شم نو ما آخوا دېخوا هغه لاشونه ولید مړي هغه په کمبو باندې چې زوړ زوړن پراته وو نو ما یو اوسناک ایمیل د سیول سوسایټي او د میډیا په نوم ولیکل چې تاسو شر پیې او دا موږ منل کېږي نو هغه آرټیکل باندې بیا د دنیا د میډیا او پاکستاني میډیا او سیول سوسایټي لګیا شو ډسکشن شو نو هغې په ریپرکشنس کې زما کلی کې زما د مور او پلار او زموږ فیملی هیراسمنټ شروع شو او زه چې کوم پېښور کې آفس کې زما ځای و اوسېدم نو هغوی راته هغوی یو غټ میټنګ وکړو هغوی راته سفادا وویل چې ته مونږ سره نشې پاتې کېدی او تا باندې به ته به ټارګېټ کېږي او تا سره به مونږ خرابېږو نو زه وو میاشت زه شټل شوم په بټوین پېښور لاهور ان اسلام آباد.
زبیر توروالی صاحب دغه دوران کې چې دغلته کوم دوه غټ ډلې وي یعنی یو پوځ و حکومت و سرکار و او دویم
طالبان یا وسلوال، نو آیا تاسو ته د دغه دواړو گروپونو له اړخه کم داسې مشکلات را ولړ شیو؟
ما د دسې ډایرکټ چرته تھریټ نه دی ملاو شی، خو د دې پارټیز د کوم د یو کم ملټنس چې د دې طرف نه مختلف خلق ہوتا ہوئے نا گانی یا شیوی جی کی دے سوک دے ہو دے کم دے کی دے لیکن دسی دے خلق ہوئے نا گانو پا وجہ ماتا فی تریک شانتی ہو غوثم مشتا جو احساس ہو ہوئے ہیں چی آئی واز دے فرسٹ سواد کی چی ما دا ایکسٹا جوڈیشل کیلنگ یو لیٹر میو لکھلو فرائیڈے ٹائمز تا پاکستان کی داغی فالو اب بے آسما جانگے ہو کا
زبیر تر والی سے تاسو دیر پا تفصیل سرا داغ خبر ہو کا چھ تاسو سنگ سنگا مختلف اخبارون تا مضمون لکھلیو دا سوات پا حالاتو باندی نو دیر ٹولو حالاتو کی پا داسی یو نازک موضوع باندی لکھل کول تاسو چرتا یری دلی نیے
یری دلی ہون دائیو چھو ما کلک جو آرٹیکل دسی لکھل لینو ما غی بے فالو اب ایڈیٹر سا لکھل چھو پلیز دا آرٹیکل جاری ایڈجسٹ کا یادہ سی مشا ہے کو ایون دا ما کڑی دل کا صفا خبر دا ولی حالت حالات دا سی چیزا سی مون حالات کی چھ مون لکا پہاگا صورتحال کی چھے سوک با مو بچ کی کن لچانا مو بچ بچ کی سو مو بچ کی
تاسو لکا خبرو کا چھ سوک با مو بچ کی او دچانا اویری کو نو پدی حالاتو کی تاسو سگنے چھ دا بیان ازادے باندے پخپل زان باندے سمرا کدغن خلقو لگا ولی دے چھ دا بیان ازادی دے غلط نیشتے
خلق قدغن خو او دغه یری د فوجا ډیر لګول په ځان باندې چې ایون لکه یو حجره کې هم سړی خبرې اترې وو چې نه هغوی به یو په خبره چې دې طرف ته لاړ شي سیکیورټي ایشوز طرف ته خلک بیا کوئی چې مړه دا خبرې کوي دی بس بل څه بحث کوي دا دا خبرې نه دي
او تاسو څه ګڼئ زبیر تروالي صاحب چې قبایلي سیمې دي یا نورې پښتون میشتې سیمې دي په هغو کې په دې نن سبا حالاتو کې د بیان ازادي څومره ضروري ده؟
بیان ازادي اوس که زه ووایم چې ما سره دا چې د شمالي وزیرستان پدی سیمینار کی دا جنوبی وزیرستان شمال وزیرستان سے کسان دی لسا تک کسان نو آگوی سر میں انٹرپشن چھو کنو آگوی چھ ما تا کم خبری ہو کرے دا خبری مو چرد پا میڈیا منا لک بیا ما اور تو آگوی تا ہوئے چھ زب پدی لکلو کم نو آگوی را تا ہوئے چھ لکل پی کئے کو اکا خو زمان نم بے موالا بلا خبر دادا چھ پاکستان دا مین اسٹریم میڈیا نا زمان گلا دادا چھ دوی د دوی په سټوډیوز کې د دوی په رومز کې دا میډیا پنډیتان ناست دي دوی هغه دا هغوی وینا چې دا هغوی مخته کوي او دا پیریفریس نه یا د سایډ دغې نه چې کوم دغه راشي یو آرټیکل یا لیټر یا څه شي راشي هغه د هغوی په شان کې دوی شایع کول نه غواړي یا شایع کوي نه نو دا پاکستان پورا مین اسٹریم میډیا او د دې قاتلې کسان دي اوی پس وردی اوی نا آغا زو خو ورطا وایم پلانٹیڈ چیزنا پلانٹیڈ خبری آلی آغا مخیطا وڑا باسی او پا دی کنسپیریسی تھیریز سپریڈ کی دا دی یو غٹ لاس
دا مشال خبریالان خبری تولنیز کلتوری او ادبی ریپورٹونا جوڑوی ستاسو لپارا
وسم دروانی گڑی ورستای رپورٹ په بل گڑی کې بم بیا اسرار لم مومند تر خبرونه وړاندې کوي په پاکستان کې لسم د راسي د ترکی جوړ سوی ډرامې په ټلویزیون نو شودل کیږي چې ډیر خلک زیات خوشوي خود دغه ډرامو مقبولیت د پاکستان ټلویزیون فنکاران اندیشمن کړی دي د ترکی ډرامې ښکارا کول دوی د ځان یو ډول معاشي خوشنه بولي په دې لړ کې هنرمندان اوس په احتجاج لاس پوری کړی دي د اسلام آباد سراج ظهیر رپورټر
مشال ریڈیو سره خبرو کې د ټي وي او فلم اداکار فردوس جمال اویل چې د دې ډرامو خلاف د ټول پاکستان اداکاران او پروډوسران یو موټی دي او کراچي کې د دې غیر ملکی ډرامو پر ضد احتجاج شوی دی او لاهور کې هم روان دی د زیاته کړه
څنګه چې کوم لوکل انډستری د لکو خلکو ډاکټر شو کنه موږ به کچر ته ځو او پاغي باندې دیو ډیوټی نو ورکې یا ټیکس نو ورکې یا خدای دې کنه چې د زموږ ډرامې د کاسټ برابر پاغي باندې ډیوټی لګې یې څه خو زموږ انډستری ته باقی کې
پاکستان چینل پارزانا بیا اخلی او کدا سلسلہ ہم دغه شان دوام ومومی نو د پاکستان اداکاران او پروڈیوسران با کور خپ پخپا کینی
زغه بدوم چون کی ز د یونائیټیډ پروڈیوسرز ایسوسییشن د خیبر پختونخوا دلته کی غړی مکمل ډرامه چلی کی مطلب زبر دی کی خاص کر ذکر کوم د چا بدلون را وسته ممنوع یو بل
ڈرامہ دے داسے اس ہر چینل لگیا دے او ڈرامے اخلی لگیا دے نو دے بدم انڈسٹری بان داسے سرا تو گرجی کی سنگ چلا کتا سو سو گرے پاکستان فلم انڈسٹری دا مکمل ختم دا او عمر دا ہند فلم نو او چلی گی او داغی کلچر لگیا دے پروموٹ کی گی
کلچ مشال ریڈیو دے دی مسئلے پ اڑا دا ٹی وی چینل نو او ریڈیو دے نظم ادارے پیمرا سرا رابطہ اوکڑا نو دا پیمرا ویان او ایل چی دی لڑکی پیمرا زینی ٹی وی چینل نو تا حکم ور کڑے وو چی دا ڈرامے دی بند کڑی خو ہوئی د سین ہائی کورٹ نا سٹے اڈر راغستے دے د زیات کڑا چی مونږ دی اداکارانو او پروڈیوسرانو تا ویلی دی چی تاسو خپل تجویزونه راکړی مونږ به پرې د حکومت سره خبري وکړو او چی څومره زمونږ نه کیږي هغه عمر به هله ځلې کوو سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ترسنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپه ګو